دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
احمد شبریم هر کله مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره شخېدلی. وړاندې جزئیات ترکو. په کونړ کې مو د ترکانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
یو شمېر پخواني مامورین او ماموران ادعا کوي چې پرته له کوم دلیله طالبانو په کورونه کښېنولي.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي.
او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې نیمه پای لوبې ته لار وکړه. تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو د ټولو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه وکړه. د کرکټ د 19 کلونو ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې لس سرتیري وژل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې له طالبانو یې د ټولو ښوونځیو د پرانیستې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو نچوړ خبر کړی دی. ښاغلی ویست په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، دې کتنو کې په راتلونکي وري یا حمل میاشت کې د ښوونځیو د بیا پایلې پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون پر پراخو موضوعاتو بحثونه سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې له طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې دخیله پاتې سي. توماس ویس له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو پر دوام هم ټینګار کړی او زیاتوي چې دوی د بانکي سکتور د اسعارو په وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اورېدلی سي. د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. پرونی لوبه افغان لوبډلې پیل کړه چې په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 دېرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 34 اورونو کې وسوځېدل او 104 منډې جوړې کړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل،
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال کسان نیول شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورزنګ په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او د اولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. تیر کال هم په ورته نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دواړو لوریو پر یوه بل تور لګولی چې پولي ته غځېدلې لارې بندې کړي او ډز یې پیل کړي دي. روسیا وایي د اوکراین په تړاو یې خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغسې چې اټکل سوی و، د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړم ورځ د ماسکو تازه غوښتنه رد کړه. ماسکو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دي د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. روسیې ویلي چې د اروپا په ختیځ کې به د متحدانو د پوځیانو او پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د مذاکرې وړ نه وي. واشنگټن مسکو ته په یوه لیږلي لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هغه څه وړاندیز کړی چې امریکا یوه جدي ډیپلوماتیکه لاره بللې ده. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دې شل اوره سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچۍ کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په 0 وکټو وګټله. با د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په کوټه کې رحمان الله ګربز او په پېښور ټیم کې نجیب الله زدران لوبیږي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او څلور دېش لوبې به ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وای د خپلو ټولو اندیشنو پاړی له طالبانو سره پریکند خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سرې نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. شاغله ویست له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چور خپور کړی. خغلی ویست په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کتونو کې پر اتونکو وری یا حمل میاشت کې د خوانزیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سرونیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلام مشورې پیل شي، خپل سرې نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اسارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډېر ځپېدلی او د سقوط په دور شر ولاړ دی. هخوا بیا د ناروی د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونه، مرسته رسوونکو بنسټونو دا د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې عمله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندوی ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو کسانو سره چې ګواښ سره مخ دي مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانانو ته د لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولی. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکه افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي. د وویل
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد څه په سیمه کې او څه له سیمې ورهخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او تر خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې بارمانو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری هم ورکړی. ښاغلي سوپکو چې پرون یې د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. دا ازادي راډیو د دې ساعت په دوهمه نیمه کې یعنې له دولس نیمه بجو وروسته روغتیا د شمن شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د زړه د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شي. اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړي دي او مشکلات یې د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ له نختارو فرنیچرې، د خوب تختونه، دروازې، کړکۍ او نور زینتي شیان جوړېږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو، د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه وستلي خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزورې شوي دي، ډېر زیات مې خراب شوي دي. مخکې به ښه و، خلکو به ودونه و، اوس دفترونه له بند دی، سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک به راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هېڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، نن که ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي وروره، نن که د ګاډي کرایه پیدا کېږي، نه دوکان کرایه پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي. او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړي.
د کونړ اوسیدونکي وایي پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړې او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شو شیانو ته د هیواد هر برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولسته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته مونږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغوی هم نه په کار کېږي. او دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
یوه نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناټو له لوري د ماسکو د غوښتنو له رد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناټو تړون نه غځي شي، خو امریکا او ناټو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات له عصمت څاروان نور.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده د امریکا متحدو ایالاتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه یې ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې یو لک روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیا د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر پخوانی کارکونکي وایي چې طالبانو پرته له کوم قانوني دلیله دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي او د دوی په وینا بې سواده خو له طالبانو سره تړلي او دوی ته نږدې کسان په دندو ګمارلي دي. دوی وایي چې لوړې زده کړې کړې دي، څو کلنه تجربه لري او ادعا کوي چې تر دې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې په دندو ګمارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د طالبانو د دې کار په غبرګون کې وایي چې د طالبانو له لورې داسې کارونه له افغانستان څخه د پوهو کسانو د تیښتې باعث کیږي. وړاندې له دې د کار نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته نږدې نیم میلیون افغانانو دندې له لاسه ورکړې دي. طالبان څه وایي په دې تفصیلي راپور کې؟ اور
طالبانو افغانستان کې د حاکمیت د ترلاسه کولو وروسته د دولتي بنسټونو یو شمېر مخکینی کارکوونکي له دندو لرې کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. ځینو ولایتونو کې د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې طالبانو ډېر نارینه او ښځینه کارکوونکي له بېلابېلو دولتي بستونو ګوښه کړي. دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو له کوم موثق او یا قانوني دلیل پرته هغوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای طالبانو پورې تړلي ډېر غیر مسلکي او بې سواده کسان دندو ګمارلی دي.
ما به طور کلی منفک هستیم و بجای ما مولوی سی بار گرفته آوردن و جو به قرار کردن.
مرسل چه په اداره و پالیسی که ماستری لری ده کابل خاروالی ده دویم ناحیه مرستیاله و هغه په خپل وروستی دولتی دنده که دری کلن کاری تجربه درلوده او ده آزاد سیاله لاری په دنده گمارل شوی و مرسل وایی اوس طالبانو منفک کری او ده هغه پر ځای داسی کس تاکلی چه یوازی په مدرسه که دینی زدکری کردی.
از جمعی 12 معاون شوالی کابل اولین مکتوب با اسم
ما در کابل خلوالی لدول سوم رستیالان و لمره مکتوب زما پنوم ولی کل شو چه در دویمی نهی مرستیال چه زوما لدندی گوها او پرزایمی یو مولوی چه هیز دول دولتی کار تجربه نلری او د دې دندې مطابق لوړ زده کړې هم ندی کړې او صرف مدرسې لوستلې ده تاکلی دی.
مرسل وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ برابرونکې وه خو اوس دنده نه لري او په کور ناسته ده.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او
د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مخکینۍ رئیسه آمنه مایار چې افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله د دې هېواد پرېښودو ته اړ شوې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه له وتلو یوه ورځ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا ورته پیغام رسېدلی و چې نور دې دندې ته نه ورګرځي.
دغه کسان چې د کابل ښاروالۍ د معاونینو په برخه کې ټاکل شوي وي هغه د آزاد رقابت له لارې نه دی و د واسطې نه دی کوم سیاسي ګرایش پر اساس یا پر بنسټ. دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي چې واقعا په د دوه نیمو کلونو کې چې دوی کار وکړ خلق تی نرازی او دی دوی دی کار و خدمت لطریقه خلق و رضایت درلوده.
خود کابل خاروالی ریاست مرستیال حمدالله نعمانی ده غید داوی ردوی هغه په یو پیغام که آزادی رادیو تلی کلی موږ له هغوی څخه هیڅ څوک هم له دندې نه دي لرې کړي. البته د کابل ښاروالۍ یو شمېر رئیسان د نورو وزارتونو د کارکوونکو په څیر تغییر او تبدیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات ښاروالۍ د ناحیو یو شمېر آمران هم له ورته ستونزې خبره کوي. د هرات ښاروالۍ یو مخکینی آمر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل
مولوی شرف الدین د هرات خاروال شو. د هرات د ټولو ناحیو امیرین له دندې لرې کړل او خپل کسان یې راوستل. موږ ته یې وویل چې تاسو بیرته غواړو خو همداسې پاتې شو او دوه او درې وارې چې لاړو موږ ته یې وویل چې تاسو منفک شوي یاست.
د اطلاعات او کلتور وزارت هم یو له هغو بنسټونو دی چې یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې په ډله ییزه توګه د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوي دي. د دغه ادارې یو شمېر ګوښه شوي کارکوونکي وایي چې هغوی کلونه زده کړې کړي او هڅه یې کړې چې د دندې په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو اقتصاد تضمین کړي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه تعبیر بدل شوی دی او اوس بیکاره شوي دي او بد اقتصادي وضعیت لري. د جوزجان ولایت د کلتور او ګرځندوی پخوانی عامر کرامت الله عزیزی وایي چې د شپږو بچیانو پلار دی او په داسې حال کې چې له قانوني رخصتۍ نه یې ګټه اخیسته د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی دی نو هیڅ عایداتي منبع اوس نه لري او له ډېرې بېوسۍ نه یې د خپل کور وسایل حتی توشکې پلورلی دي. هغه آزادي راډیو ته وویل
هفت نفره از ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان منفک
د جوزجان ولایت له اطلاعات و فرهنگ ریاست نه یې اوه کسه منفک کړل او دلیل یې هم غیر حاضري بلله. په داسې حال کې چې ما تفریحي روقه د سنبلې تر څلورمې نیټې پرېښې وه او کابل ته تللی وم بېرته راغلم. څوک چې شپاړس کاله درس وایي او دولس کاله رسمي وظیفه ولري او بیا نو بېکاره شي. د بیکاری په اړه تاسو خپله پوهیږئ چې افغانستان کې څنګه وضعیت دی؟ بیا اقتصادي ستونزې.
د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادي راډیو ته وویل
موږ دغه دا نه منو او دا سمه نه ده. دا اوس هم د نظام په بدنه کې 83% پورې پخوانی کارکوونکي چې هغه اکثره ځوانان او وړ خلک دي او ښه روزل شوي افراد دي، هغوی کار کوي او خصوصا سکتوري برخې ټول په مخ وړي. حتی د ځینو وزارتونو معینان رئیسان او ټول په خپل جای باندې کار کوي او پاتې دي. البته ځینې ادارې که هغه تنقیص ته ضرورت سوی وي او یا ځینې ادارې چې پخوا پړسېدلې وي او برخې کمې شوي په هغو کې چا وظایف له لاسه ورکړي دا شونې ده.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د دوی د حکومت لخوا د وزیرانو او رئیسانو معرفي کول په ټولنیزو رسنیو کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوي وي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جدي د میاشتې په 24 د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې افغانستان ته کارپوه، مسلکي او متخصص انساني ځواک ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې هم د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د خپلو لیکو د یو کولو لپاره خپل افرادو ته اقتصادي شارګونه سپاري، نو د دې کار لپاره مسلکي او په کارپوه لوستي په انفرادي او ډله ییز شکل له دندو ګوښه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه کاظم همایون آزادي رادیو ته وویل
هدف گزینش مورهای خودی در نظام طالبان
په طالبانی نظام کې د خپل مهرو د ځای په ځای کول او د خپل سخت یو کول هدف دا دی چې د حقوقتنی حرکتونه پاتې را بیا د خزو د حقونو غږ او په دیموکراتیکو بنسټونو فشار راوړل شي. دا متاسفانه د مغزونو تېخته چټکه کوي او د دې اصلي قرباني د افغانستان خلک دي چې په اقتصادي، ټولنیز، روغتیایي او نورو برخو کې پټې بیا پرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم تیره ورځ د روان کال د جدي په 28 په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته 500,000 افغانان بیکاره شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په ځانګړي ډول د ښځو په کار، حکومتي دندو، بزګرانو او معمارانو باندې زیات تاثیر کړی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بیکارۍ کچه لا پسې زیاته شي.
تاسو لا پیغامونو
د مخام هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پورتوګل سیمه په ساز سره په تماس کې یم. تر دا غ نړیوال مرستې کې راځي دا خار او غریب ته مرستې ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې پخوا مانا د حکومت کې وایستې درلودې هغو خلکو ته رسېږي. په دې او ځې طالبان ورسره د پخپله وړل ما ورتهویل مال یو کاټاکه کاټې نه راکوي موږ ته یې خوش پې کولې.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم د شل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذوره یم چې پوزي کې کټو پورته کیږم.
د زادنه ولا د شرفات او لسوالي سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ماشام ډوډۍ نه لري. حکومت صدا خواهش لرو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سړ ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې موضوع د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګا د سریلانکا ټیم ته په یوه سخته لوبه کې چې رنز جوړول پرې ډیر سخت و او پیچ هم شنه و ماتې ورکړه. صفی الله سنګزی جزئیات تر سره شریکوي.
له سریلانکا نه د لوبه د ګټلو شیبې
Run out chance as the non-strikers end and he's out.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړی په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فاینل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ.
په
پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړ او پاتې څلوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو څلور دېرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په شپږ څلوخته اورونو کې وسوځېدل او یو سلو دېرش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن آسترالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.